مال أخوة سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په مسکو کې نن د افغانستان او د ګڼو نورو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبرې کوي، خو نن په کابل کې بله چاودنه سوې چې احتمالي مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په دې خبرونه کې دا مسایل څېړو تر خبرونو وروسته. ځینی سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دا کار د کډوالو لپاره د سانچاري یو بل ګام بللی دی. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 3.5 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 5.5 توپونو و 8 منډې جوړې کړې چې دې کې 5 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو وځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې 3 تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د صاحبي دفتر مخې ته راټولې سوې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 5 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. لوړ پوړو افغان چارواکو او د بلخ ځایي مسؤلانو ویلي چې د عبدالرؤف د ژغورنې لپاره یې ډېرې هڅې کړې، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پرمختللي وسایل یاد سوي، ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیونی مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپلې لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بیا پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې، موږ یو بل نسبتا ښه سره پېژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پېژنو. که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی، بس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. هغه نو توانېدلې چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه ترسره شوه. له دې دوی اونۍ مخکې شپږ شپېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپېژندل شو. که مجرم وپېژندل سي له یوه کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ 13. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینې سیاستوال او تحلیلګران دا غونډه مهمه ګڼي.
دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده.
د مسکو له غونډې د افغانانو پر تمو هم راپور خبرو.
بدون د قربانۍ نه کېږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې د خپل وس پورې خپل قرباني باید ورکړي.
دولت د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي.
کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد بر د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. دغه راز په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په کابل کې د یوې چاودنې حال هم په څو شیبو کې درکو. خو پیل په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو له غونډې کوو. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په مسکو کې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ستونزمن وي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي، او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاتې دی، او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. مونږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي، خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې نن پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې د راپورونو پر اساس درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې د نن ورځې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي. نور په دې راپور کې
نن پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت او تریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوري نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر دی چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولې روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره هم افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دې کې باید قربانیانې ورکړي، که د دولت اړخونه دي، که د طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دې کې باید مطلق شکل باندې بدون د قربانۍ نه کېږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وسې پورې خپله قرباني باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر آخري حد پورې د جنګ نه تنګ دي.
د افغانستان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته د روانې میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د افغان سولې په برخه کې د هر ډول هڅو هرکلی کوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د مسکو او ترکیې ناستې د دوحې له خبرو سره په ټکر کې دي. هغه څه چې روسیې بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي جلینا پورتر رد کړل او ویلي دي چې دا ناستې د بین الافغاني مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره جوړ دیږي. اوس ټول په دې تمه دي چې د افغان سولې د بهیر پیاوړتیا لپاره د مسکو او ترکیې ناستې څومره اغیزمنې تمامیږي او د تاوتریخوالي کچه څومره کمیږي.
جنگ دی ولک سول خان
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مسکو نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. ځینې سیاستوال دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکي بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې بولي. له ښاغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې. په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ په راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوحې په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډې ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده. د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه مرسته کولی شي. درېمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوي خوانه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوانه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمیر سیاستون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
که چیرې په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیې غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره دا تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوحې د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچ پلاو ترمن، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او ووایي چې د ترکیې غونډه به د دوحې تکمیلوونکې وي او د هغې به بشپړوونکې وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډېره اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې. دغه غونډه نن پیلېږي چې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغان دولت هیئت هم پکې برخه لري.
زما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی، څو وارې ولاړو هېڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مخته یې څو وارې ویل وایي اوربان کېږي سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي شوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. دوی د خپلو کارو لپاره دي، لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه دی رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په حقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سوله کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتما مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډي په تړاو مو د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف بحث کیږي. کلیوي خو د حادثې ګړندې سوي دي. په کابل کې د یوې چاودنې په اړه خبرونه ورکول سوي دي چې ځینو خبریالانو ویلي دغه چاودنه پر یوه موټر سوي ده. د کابل پولیسو د چاودنې خبر تایید کړی دی. زموږ همکار له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات په لده څخه واورو. مهرباني.
بله، نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د کابل په ولسمې امنیتي حوزې کې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس سرامر رسنیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنه تایید کړې ده. دغه سیمه دقیق د خیرخانې کوتل دی او دلته ویل کېږي چې د ښاغلي فردوس په وینا چې یو کاستر موټر او پر کاستر موټر چاودنه شوی چې ولس کسان پکې ټپیان شوی دي او درې کسان پکې وژل شوی دي. دا هم ویلي دي چې یو صرف موټر هم دلته په دغه چاودنه کې زیانمن شوی دی، خو تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستلی. نور جزئیات به په نورو خپرونو کې وړاندې شي.
ډېره مننه. ووم ودل چې د کابل په اولسمه امنیتي حوزه کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل سوي او یوولس نور ټپیان سوي دي. په دې چاودنه کې یو موټر په نشه سوی دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوز له احمد شبر څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب کې څه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې برحق و طالبانو بمباری کرده چه سوزله ده افغان حکمت پر زواکونو بریدونه وکرد. پا افغانستان که ده امریکای زواکونو ویان سونی لگید ده چهارشن بی پرس پر تویتر که ولی کل چه امریکای یالوتکو پا تیرو آتا سلویر ساعتونو که ده کندهار پر شیره او سپین بولده کلو سالوی که پر طالبانو بریدونه کرده. سونی لگید پر تویتر که ده هم ده کلیدی چه لطالبانو سر ده شوی ترنون مخی امریکای زواکونو ویلیدی چه ده افغان زواکونو ملاتر تبا ادامه ورکوی. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 28مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو لا هم پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړی نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې شمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. هم دې ورځپاڼې Stars and Stripes په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاری اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخته ده چې د میتر لومړی نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست تخنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپره شوه دا هم وویل چې شایي دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسا شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. جمهوری ریاست وایي چې په تاریخ کې د موسا شفیق د غوره کارونو په ویاړ د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسا شفیق څوک وو؟
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسا شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسا شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
ست اشارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسا شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسا شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسا شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدل دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارډوارد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړې دي.
محمد موسا شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسا شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سپر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسا شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتی لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسا شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسا شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول ووژل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې اوشت غړو هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اسدالله الدین.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د کووید-19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونه هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د ډبلیو ایچ او د مافیاته واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځنډ سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داس یو ډیجیټلی سند باندې کار کوي چې د وړي پر مهال به سیلانیان له یو هیواد د بل ته د تک پر مهال لزان سره لیکدوي. د دغه سند لمخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یوه غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د راروانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمني میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي نه کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. په همدې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم واورید چې د کابل شهر د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې نن سهار 14 درې تنه وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه نن شاوخوا 2 بجې هغه وخت وسوه چې یو کس تر ډوله موټر پر ماین ور برابر سو. دی وایي چې په دې پیښه کې یو صرف ډوله موټر هم ویجاړ سوی دی. په کابل کې د دوشنبه پر ورځ هم پر یوه دولتي کاستر موټر د 14 د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې پیښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیدواره وه او له خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل سوه. د خاطرې خاوند وایي چې له وادې درې نیم کاله تیرېدل او ټاکل سوی وه چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دویم ماشوم هم وزیږي. نور حال په دې راپور کې.
دا خاطری خاوند سهراب د هغې امیندوار میرمن خاوند دی چې د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
سهر کې عرش لګه شوخی کوله. موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بی بی عزیزی ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه. دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرست و او بې ګناه ووژل سوه. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژنې؟
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکوونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکو مجدای باد وایي
امنیتي وضعیت ښه نه ده. هر ورځ به تر کېږي. موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا دې سره د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسولیت له سپارلو وروسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفري او درې نفري وو او په چسپکي ماینونو ایښودلو کې لاس درلود دوی نیول شوي دي. اکثره تاسې په